دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي چې دغه سفارت شاردافیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر یو ان سی آر د مشرې سره په کتنه کې په اسلام آباد او رول پنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او زورونی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سفارت د چهارشنبې په ورځ جنوري 15 د ایکس په ټولنیز شبکه کې په یو خبرې شوې خبر پاڼې کې ویلي چې سردار احمد شکیب د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر د مشرې فلیپا سره په دغه کتنه کې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو د بندېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقداماتو غوښتنه کړې ده. همداشان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په دغه خبر پاڼه کې ویلي چې ډېر افغانان چې د لسیزو راهیسې پنډۍ کې اوسیږي د پولیسو له یرې خپل کاروبارونه او دوکانونه د څو اونیو راهیسې تړلي. د هند او طالبانو د مشرتابه ترمنځ د لوړې کچې لومړنۍ ډیپلوماتیکه ناسته د شنونکو په باور په افغانستان کې د نوې ډلې د نفوذ د پراخولو لپاره یو مهم ګام دی. وایي چې د طالبانو سره د مخ په ودې ښکېلتیا تر شا نوې ډلې ستراتیژیکې موخې لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی او د هند د بهرنیو چارو وزیر وکرم مصری 13 په دوبۍ کې په کتنې کې د سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړې او هند ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې په پراختیا ای پروژو کې برخه واخلي او هم دارنګ د روغتیا او کډوالو په برخه کې مرستې به زیات کړي. متکی په بیان کې هند مهم سیمه ایز اقتصادي همکارو بلو او له نوې دلی سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د نوي 2025 کال د پیل راهیسې په 13 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د واورو او باران د ورخت او سخت یخنۍ له امله لس تنه مړه شوي او 10 تنه نور زخمیان شوي دي. اوچا د چهارشنبې په ورځ په ټولنیز شبکه کې په یو رپورټ کې ویلي چې د واورو او باران د ورخت په ګډون د هوا سخت وضعیت د روان کال د جنوري د نیمایي پورې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ لغمان او نورستان کې د واورو او باران د ورخ له امله د کابل جلال آباد په لوی لاره هم د فاریاب او بغلان په شمالي ولایتونو کې په جلا پیښو کې د لسو کسانو نه زیات وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو اداره ISPR وایي چې د پوز لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر د جنوري 14 په پیښور کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د لیدلو په مهال ویلي چې په هیواد کې د امنیت ورانونکو ته به پریکنده ځواب وایي. د پاکستان پوز وایي امنیتي ځواکونو سه شنبه جنوري 14 د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو د پټېدو په ځایونو باندې په دوو چاپو کې لږ تر لږه 8 وسلوال وژلې دي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د چهارشنبې په ورځ جنوري 15 وویل چې د اسرایلو په ورستیو بریدونو کې د فلسطین په خاوره کې لږ تر لږه 40 ملکی وګړي وژل شوي. د اسرایل پوز ویلي چې 13 د حماس وسلوال په نښه کړي. د اسرایل او فلسطین د حماس ډلې ترمنځ له څه د پاسه 15 میاشتنۍ جګړې وروسته دغه ورستۍ تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې د اوربند منځګړي هیواد قطر ویلي چې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره خبرې اترې په ورستي پړاو کې دي. د غزې د ملکی دفاع په بیان کې ویلي چې د غزې په تړانګه کې د الکسا شهیدانو روغتون ته 11 جسدونو وروسته له هغه انتقال شول چې اسرائیل د شپې لخوا په دیر البلح ښار کې د یوې کورنۍ په کور برید وکړو. سپینه ماڼۍ سه شنبې جنوري 14 ویلي چې جمهور رئیس جو بایډن د کیوبا نوم د ترګرۍ سره د ملاتړ کوونکو هیوادونو د لیست نه په داسې حال کې وباسي چې په واک کې د پاتې کېدو یوازې یوه اونۍ پاتې ده. د پریکړه د کیوبا سره د یوې معاملې په اساس کیږي چې له مخې به یې د کمیونیستي هیواد سلګونه بندي مظاهرچیان خوشی کړي. د کیوبا حکومت د امریکا تر پریکړې وروسته اعلان وکړ چې 1553 بندیان به خوشی کړي او سلګونو د رشوت خورۍ ضد پلټونکو او پولیسو په سیمه ایز وخت چهارشنبه جنوري 15 د جنوبي کوریا د استعزاز شوي جمهور رئیس یول سوک یول په استوګنځي چاپه واچوله او هغه ونیو. هغه له یول 13 میاشتې لنډې مودې لپاره کوشش کړو چې په هیواد کې نظامي حکومت اعلان کړي او د دې هیواد په تاریخ کې لومړنی برحال جمهور رئیس شوچی د پولیسو لخوا نیول کیږي. او په دوه کې د اوربند په سر روانو خبرو ته نږدې دوه فلسطینی سرچینو د چهارشنبه په ورځ جنوري 15 وویل د فلسطین وسلوالو ډلو حماس او اسلامي جهاد په غزه کې د اوربند او د اسرایلی يرغمل شو او فلسطینی بندیانو د تبادلې تړون تصویب کو. یوې سرچینې د نوم نه خولو په شرط فرانس پرس اجنس ته وویل د مقاومت ډلې په خپل منځ کې یوې موافقې ته رسیدلې او منځګړو ته یې د بندیانو او يرغمل شو د تبادلې او اوربند د منځوري خبر ورکړی دی. یو بل فلسطینی سرچینی وویل چې د غډلو په دې موافقه مثبت بحث وکړو، خپل رضایت څرګند کو او پریکړې تایید کړه چې موخه د اسرایلی تیری بندول او زموږ د خلکو ساتنه ده. درنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلې سي. لومړی ودا راپورټ واوري. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پرمختیایي اداره یو اس ایډ په افغانستان کې د انساني قاچاق پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. یو اس ایډ ویلي دا جنایت باید پای ته ورسیږي او ټول باید د ځانمنونکو خلکو د ساتنې لپاره یو سي او ډاډ ترلاسه کړي چې هر څوک په عزت او خوندیتوب سره ژوند وکړي.
انساني قاچاق یو له هغو ناوړو پدیدو ده چې په افغانستان کې په اړه جدي اندېښنې شته. جنوري د انساني قاچاق د مخنیوي ملي میاشتې په توګه یادېږي. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پرمختیایي ادارې یا یو اس ایډ د انساني قاچاق د مخنیوي ملي میاشتې په ترڅ کې ویل چې دا جنایت باید پای ته ورسیږي.
راځي چې په افغانستان کې د ځانمنونکو خلکو د ساتنې لپاره متحد شو او ډاډ ترلاسه کړو چې هر څوک په عزت او خوندیتوب سره ژوند کوي. په ګډه مونږ کولای شو دا جنایت پای ته ورسوو.
څومره د مخکې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یو فرمان په ترڅ کې د خپل حکومت د کورنۍ چارو وزارت څخه وغوښتل چې انساني قاچاق بران تعقیب، تثبیت او ونیسي او د سزا د ورکولو لپاره دی نظامی محکمو ته وسپاري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو مخې اوس مهال په نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیرول ته اړ شوي دي. یو شمېر دغه کډوال د انساني قاچاقبران لخوا نور هیوادونو ته لېږدول شوي چې په لارو کې د ګڼو مشکلاتو او ځورونو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د راپورونو مخې د 2023 کال په لومړی شپږ میاشتو کې لږ تر لږه 15,000 افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه.
انساني قاچاق او لدین ناخوالي په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په ایران کې زموږ په زرګونو ځوانان د همدغه انساني قاچاق لامل هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي. په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو د دې لپاره چې انساني قاچاق راکم شي دا کاری ویزو سیستم رامنځته کړی دی. جرمنی، ایتالیا او نور هیوادونو په دې باندې کار کوي چې غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي، د انساني قاچاق مخه ونیسي او په دغه ډول سره وکولې شي چې خلکو ته په قانوني ډول باندې دلته د وسیدلو او د راتګ ویزې ورکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې د 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه ګاونډي او اروپایي هیوادونو ته تللي دي او له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو د تلو لړۍ لا هم دوام لري. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنو اوریدونکو، د رانډ څېړنیز بنسټ غړی انډرو راډوین وایي که څه هم په امریکا کې د ترګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې سته، خو د اندېښنې دومره نه دي لکه چې پخوا وې. نوموړي له امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته اوس ترګری ډلې په یاد هیواد کې لږ پیچلی چاپېریال لري. تفصیل په رپورټ کې واوري.
په نیو اورلانس کې ورستۍ پیښې ته په کتو چې د اف بی آی په وینا له اسلامي دولت څخه الهام اخیستی و، په وروستیو کلونو کې په متحدو ایالتونو کې د ترهګریزو ګواښونو بڼې ته په کومه سترګه ګورئ؟ د ترهګریزو ګواښونو په اړه د امریکا عمده اندېښنې څه دي؟
فکر کوم یو لړ اندېښنې موجودې دي. د اسلامي دولت د ډلې په شان د تونلار اسلام پالو ډلو نه د الهام اخیستل شوو بریدونو په اړه اندېښنه شته. همدارنګه د کین اړخو یا محافظه کارو د تاوتریخوالو او یا هم د نورو افراطي ډلو په اړه هم اندېښنې موجودې دي. ویلای شم چې ډېری هغه ترګریز بریدونه چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې شوي، په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم شوي دي، لکه په ایران، روسیې او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش د خراسان څانګې د خوانه چې د پام ور بریدونه شوی، چیرته چې یو شمیر دغه تونلارې ډلې هغوی ته نږدې حضور لري. بینان لا هم په امریکا کې د الهام اخیستل شوو ګواښونو په اړه اندېښنې شته، خو زه فکر نه کوم چې دومره اندېښنې وي لکه چې پخوا وې.
اوس افغانستان ته راځو. له افغانستان څخه د متحدو ایالتونو او ناټو وتلو په ترهګرو ډلو او د ترهګرۍ په وړاندې په نړیواله مبارزه څه تاثیرات درلودل؟
فکر کوم لوی تغییر دا دی چې هغوی د هغه وخت په نسبت چې د افغانستان اسلامي جمهوریت یا جمهوری دولت او ملاتړو یې امریکا او ناټو د ترګری ضد فعالیت درلودو لږ پیچلی چاپیریال لري. په هغه وخت کې دې ډلو لږ او زیات د طالبانو سره مثبت روابط درلودل، خو پوښتنه دا ده چې دا ډلې اوس د طالبانو سره څه ډول روابط لري. القاعده په تاریخي لحاظ د طالبانو سره ډېرې مثبتې اړیکې لري، او بیا د داعش او خراسان څانګه چې د هغوی دښمنه ده. زما د معلوماتي منابعو د مخې نه طالبانو هڅه کړې چې د داعش او خراسان څانګه مهار کړي، او هغوی تر یوې اندازې بریالي هم وو. دا ډلې احتمالا لږ تهدید سره مخ دي، خو داسې نه ده چې د امریکا هیڅ تهدید هغوی ته متوجه نه وي، ځکه یو دوه کاله وړاندې امریکا پر ظواهري برید وکړو. د دې ډلو له نظره د امریکا دا تهدید چې بیا به راځي او پر هغوی به احتمالا برید کوي کم دی، خو صفر نه دی.
تاسې په کمزورو هیوادونو کې د بنسټونو د جوړېدو په اړه کتاب لیکلی دی. طالبانو په افغانستان کې هغه امنیتي سیستمونه له منځه یوړل چې په دوو لسیزو کې جوړ شوي وو. فکر کوئ چې طالبان لکه څنګه چې ادا کوي په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته ماته ورکولی شي؟
تر اوسه نه دي توانېدلي. امریکا او متحدین یې په دې پوهېږي چې افغانستان د هغو ډلو د ماتولو دپاره چې وغواړي ځان د حکومت څخه پټ کړي ډېر سخت ځای دی، او طالبان په دوامداره ډول دا تجربه کوي. تر هغه وخته چې طالبان خپلې اوسنۍ تګلارې عملي کوي، هغوی به ناچاره د منابعو د کموالي او د نړیوالو پانګونو د نشتون یا کموالي سره مخ شي. که هغوی تر اوسه د دې کار په کولو نه وي قادر شوي، زه نه پوهېږم چې هغوی به یې په راتلونکي کې څنګه وکړي.
د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره تر ټولو غوره لارې څه دي چې ترهګرې ډلې پرې نږدي له افغانستان او د افغانستان له خاورې څخه د خپلو موخو لپاره کار واخلي؟
فکر کوم دلته یو لړ بحثونه شته چې په څه اندازه د طالبانو سره تعامل او په کومه اندازه د امریکا په قابلیتونو تمرکز وشي. ما د خپلو دوو همکارانو سره استدلال وکړو چې د طالبانو سره تعامل کولی شي د امریکا د ګټو خوندیتوب ته مفید وسي، مګر ډېر داسې دلایل شته چې ولې د طالبانو سره به تعامل ته علاقمندي نه وي. فکر کوم د ترګرۍ د مسایلو په اړه د داعش د خراسان ډلې په شان ګروپونو په اړه لږ متقابل پوهاوی شته. پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به خونځیو ته د نجونو او ښځو د تک په شان په خپلو پالیسیو کې نرمښت راولي؟ ځکه چې دا د امریکا د حکومت لپاره د ترګرۍ په شان د مهم مسایلو په اړه د طالبانو سره د لا څرګندو خبرو د علاقمندۍ لپاره ډیر مهم دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
سال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. چین وایي چې د دغه هیواد په شمالي برخه کې د ایچ ایم پی وی افونت مخ په کمیدو دی. په چین کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبرونه نړیوالې اندېښنې رامنځته کړې دي چې ممکن دا یوه بله وباوي. خو طبي کارپوهان وایي چې دا وایروس د کووید 19 په شان وایروس نه دی. پام وکړئ، د دورا میکوار رپورټ پښتو ژباړې ته.
چین راپور ورکوي چې د دغه هیواد په شمالي برخو کې د زکام او تنفسي ناروغیو په څیر په میتامینول ویروس یا په ایچ ایم پی وی اخته کېدل کم شوي دي. دا هغه سیمه ده چې د کووید 19 وبا ترې پیل شوی ده. په همدې دلیل په وروستیونه کې د دې ویروس د زیاتیدونکو مواردو راپورونو د بلې ممکنه وبا په اړه اندېښنې زیاتې کړې.
نړیوال کارپوهان له چین نه غواړي چې د دې وایرس په اړه معلومات شریک کړي او اساسي څېړنې ترسره کړي ترڅو تایید شي چې دا یو نوی وایرس نه دی. حتی که دا یو زوړ وایرس هم وي، بیا هم کېدای شي چې یو نوی ډول وي.
دا ویروس له 2001 کال نه چې پیدا شوی.
It's a very common virus.
دا یو ډیر عام وایروس دی چې هر کال موږ وینو. زیاتره ماشومان تر 15 کلنۍ پورې د ناروغۍ سره مخ شوي دي. د دې ویروس نه خل کله سرګو نو کیراتل، ټوخی، پرنجل او سینه بغل دي.
که څه هم دا ویروس کولی شي د 15 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو او هغه لویانو ته چې نورې روغتیایي ستونزې لري جدي صحي ستونزې رامنځته کړي. خو په عموم کې دا د ډیرو خلکو لپاره یو خفیفه ناروغي وي.
دا د انفلونزا یا کووید ناروغي په څیر جدي نه ده. ایچ ایم پی وی دلته له اوږدې مودې نه موجود دی. میلیونه هغه کسان پرې اخته شوي چې لا دمخه د دې ویروس په وړاندې معافیت هم لري. دا داسې نه ده چې دا یو نوی ویروس وي او ممکن د خطرناکو ستونزو لامل شي.
چینایي روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر چې جدي پاملرنې ته اړتیا ولري د تیر کال په پرتله کم دی. ډاکټر پاول وایي چې چینایان ممکن د ایچ ایم پی وی په وړاندې زیات حساس وي، ځکه چې چین د کووید 19 په دوران کې د متحده ایالاتو په پرتله ډیر سخت محدودیتونه پلي کړل.
هغوی په کور کې پاتې شول، له کار کولو څخه یې ډډه وکړه، ماسکونه یې واغوستل. په ناروغیو د اخته کېدو هغه نورمال جریان، د بیلګې په توګه د ژمي د تنفسي ناروغیو موسم په جریان کې خلک پرې اخته نه شول، نو د هغوی ځانګړی معافیتي سیستم هم پیاوړی نه شو. له دې امله د دې احتمال و چې لوی شمېر خلک به ممکن متضرر شي.
د ایچ ایم پی وی ناروغي لپاره هیڅ ریښتینی درملنه یا واکسین نشته. ډاکټران وایي چې هر هغه ناروغ چې تنفسي ستونزې ولري باید طبي مرستې ترلاسه کړي. د دورا مکوایر راپور، ګالیا رنان رسنۍ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په پېښور کې یو افغان لیکوال خپل دوهم ناول په خپل لګښت چاپ کړی. دا ناولونه د افغانستان د جمهوریت تر رنګېدو وروسته لیکل او چاپ شوي. خو لیکوال وایي د هغه په دواړو کتابونو په افغانستان کې بندیز دی او کتابخانې د طالبانو له ویرې د کتاب اخیستو ته زړه نه ښه کوي. په دې باره کې مسکا ساپۍ رپورټ لري.
د عزیز الله کاروان د دویم ناول 15 صبح مخکتنه لیکوالانو او د ادب مینوال د یاد ناول پاړه تبصره کوي. په کډوالۍ کې رالوی شوی دا افغان لیکوال وای خپل دې ناول کې د ځوانانو د سیاسي بیدارۍ لپاره هڅه کړې.
دغه ناول نشته کنه زما اصل مو خدا چې زمونږ خلکو سیاسي شعور پورته شي او عام په دې خاطر باندې چې زمونږ په هیواد باندې تکراری کمی صحنه راځي زنه غواړم چې دا بیا تکرار شي. مقصد یو ځل جمهوریت د لاس ورکو بیا ورکو یو ځل جګړه راځي بیا په خیمانه کې لږ وخت پکې راځي نو بیا جګړه راځي. نو په دې خاطر باندې ما زما د دویم ناول ترغم نور 15 صبح زما دویم ناول خو دواړه په سیاسي موضوعاتو باندې د جګړې پس منظر دی. دا ولی ځکه چې هر ځل کو غری په دغه جګړو کې چې ملیونونه داسې دردونکي حادثې پیښیږي کوم چې زمونږ سترګو نه تیر شي او هېر شي. زه نه غواړم چې دا حادثې هېر شي. نو په دغه خاطر باندې زه خپل ناول کې هغه سیاسي او تاریخي منظرې ښکار کوم او عکس کوم چې زه غواړم هغه تلپاتې شي نور نسونه ولول نه دا چې په هغه باندې تجربه شي.
لیکوال په دې تیرو شلو کلونو باندې خبره کوي، نه صرف خبره کوي بلکې د یو کمال دا هم دی چې د پخپل مبتلا به دی، بیا عینی شاهد دی، نو ډیر سیزونه د ډیرو جزئیاتو سره ښه بیانوي. بل د کیسې د بوڼلو په حواله باندې د کې ډیر لوی صلاحیت دی چې کیسه دې څنګه ډرامه کوي او څنګه فلمی کوي.
خغلی کاروان وایي کتابونه یې چې په تخیل جوړ او د افغانستان د جمهوری دولت د ړنګېدو او سیاسي ستونزو انځور وړاندې کوي دا مهال په افغانستان کې پرې بندیز دی.
زما تیر کتاب کو او کوسنۍ کتاب دی دغه دواړه په داسې موضوعاتو باندې لیکم کوم چې یو رقم خلکو د جنجالي ښکاري. حال دا چې دا زموږ ساسي حق دی چې خپل خلکو ته آگاهي ورکو، شعور ورکو چې دوی باید په دې موضوعاتو باندې پوه شي. خو بدبختانه زما لومړی ناول خو بیا هم څه ګزارې کوله تورغم. خو زما دغه دویم ناول چې دی دا اوس په افغانستان کې هیڅ یو کتابخانه نه حاضر کیږي چې هغه خپور کی. مطلب زه چاته وایم چې زما دا کتاب دې در لیږم چې یاره مونږ ته مره لیږه مونږه د طالبانو په جنجال مکه کړه.
په 215 مخونو چاپ په دې ناول د لیکوال 15000 پاکستانی کلداري لګخ راغلی چې په 15 فصلونو وشل شوی او شاوخوا سلوېخ کرکټرونه لري. نوموړی وایي د کتابونو د چاپ په برخه کې د تور ته نور ځوانان هم ستونزې لري.
زما تیر کتاب تورغم چې موږ په یو کال کې 15000 کتابونه خرڅ کړي دا د پښتو کتاب د پاره ټول نه لوړ ساتي ریکارډ دی. او اوس که دا 15 صبح دام تقریبا په ختمېدو دی خو که د کتاب د چاپ وایو نو هیڅوک د تعذیر نه چې پیسې په دې باندې ولګي. تورغم بیا هم اولنی چاپ ما بخپله کړی د 15 صبح چاپ د پاره هیڅوک حاضر نه شو. یو خو دا موضوع داسې وي چې خلک کتاب موضوع ته وګوري نو رقم ویره حس کوي چې دا کتاب مناسب خای نه کتاب خو ګوري نه او نو بیا مجبورن خپل لیکوال چاپ کړل. دا چې ما خپل چاپ کو او د چاپ نو وروسته چې بیا سوګلوي نو بیا هر سړی افرین وایي چې راو دا په چاپ مرزه دی او په خپرولو مرزه دی.
طالبانو د تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې پر سلګونو ټولنیزو او سیاسي کتابونو او ناولونو بندیز لګولی. د عزیز الله کاروان 15 صبح ناول هم په هغه ډله کې راځي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز دی. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د هرات په ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیریت وایي شاوخوا 210 تنه په نشه یي موادو رشد کسان د هرات او بادغیس ولایتونو څخه راټول کړي او د معتادینو د درملنې 4000 بستریز مرکز ته لیږل شوي دي. صفی الله امزي په دې اړه
رپورټ شلی. کسان تازه د هرات ولایت د طالبانو د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا نیول شوي او د درملنې په موخه د دې ولایت 4000 بستریز مرکز ته راوړل شوي دي.
په دغه یخنوی کې موږ تقریبا 210 کسان متعدین راټول کړي دي چې هغه د مختلفو ولسوالۍ او د ښار او د بادغست ولایت کسان هم په دې کې شامل دي. او په دې کې تقریبا د 15 په شاوخوا کې زنانه او ماشومان موجود دي متعدین چې د مرټول کړی دي.
د خاغلی روحانی په خبره ل دغه کسانو څخه 25 تنه د بادغیس ولایت اوسیدونکو دي چې یاد ولایت کې د امکاناتو کمښت لامل د هرات ولایت د معتادینو د درملنې مرکز ته لیږدول شوي دي. بلخوا په نشه یي موادو وخته دغه کسان د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې ترڅنګ هغوی ته د کار زمینه برابره کړي او همدارنګه د نشه یي موادو پلورونکو سره جدي چلند وکړي.
باید سغیار بگیره بیاره اینجگا جاش رو سیوا کنه، خرجش رو سیوا کنه تا خودش هم بفهمم مار درک کنه.
کسانی که به بیرون هستن و شب بیزی سرمات بیرون گذران میکنن اونا هم بیان بپفندم به میلغ ما ترک کنم بیتر به نفع اینا خیلی ها بمردن تیم سرمات.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم ډېر شمیر په نشه یي موادو معتادین په هرات ولایت کې د درملنې مرکزونو ته لاسرسی نه لري.
ترنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیالې استازی دروتی شي په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې د اسرایلو جګړه د حماس سره ده، نه چې د فلسطینی ملکي خلکو سره چې ترهګره ډلې په غلطه توګه استازیتوب کوي. هغې زیاته کړه دا د اسرایلو لپاره ډیره مهمه ده چې د نړیوال بشري قوانینو سره سم عمل وکړي او د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کړي. هغې زیاته کړه چې په غزې کې ډیر ملکي وګړي د لوږې سره مخ دي، درمل، پاکې اوبه یا مناسب استوګنځایونه نه لري. اغلی شی زیاته کړه چې موږ د هغه ځانګړو ګامونو په اړه واضح خبرې کړې دي چې اسرائیل باید واخلي چې پکې غزې ته د خوړو، درملو او نورو اړینو توکو په رسیدو کې زیاتوالی او په دې باندې پوهېدل چې جمع را رسېدلې دی او کومو شیانو ته سخت ضرورت دی. هغې وویل موږ اړتیا لرو چې په سمدستي توګه د بشري مرستو په رسولو کې زیاتوالی ووینو. اغلی شی زیاته کړه چې د حماس پرته د غزې د بیا رغونې لپاره د یو فلسطینی ادارې سره د مرستې ننګونه خورا لویه ده او موږ اوس ضرورت لرو چې بشري وضعیت ته لومړیتوب ورکړو. هغې وویل ژوند په خطر کې دی. په غزې کې د فلسطینی ملکي وګړو ژوند او د هغه یرغمل شوو کسانو ژوند چې د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په ډیره وحشیانه توګه برمته شوي وو او له هغه وخت راهیسې په دې وحشتناکې شخړې کې ژوند کوي. اغلی شی زیاته کړه چې موږ باید فلسطینیانو ته داسې راتلونکی ورکړو چې د ځان ساتنې، وقار او امنیت سره ژوند وکړي او موږ دې ته هم ضرورت لرو چې اسرائیل په خپلو پولو کې خوندي احساس وکړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.